د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواخ هم تاسو د لسو بجو په دې خبرونه کې هرکلی و. لسو تر لسنیمو پورې به تاسو ته موږ یوه اونیز بخنه غواړم رپورټونه خپرو او په باقي پاتې نیمه ګنټه کې به اونیز خبرونه تاسو واورېدل شي. هیله ده چې موږ سره اوسئ. لومړی به د دې خبرونو د پاکستان پوز وای په بنو کې د یو میجر په ګډون درې سرتیری وژل شوی او اته وسلوال یې وژل دي. مولانا فضل الرحمن داوا کوي چې د پاکستان امنیتی دارو د امن راوستلو پر ځای په وسایلو کنټرول ته پام ډیر کړی دی. د خبرلانو د ژغورنې نړیوال ادارې په پاکستان او افغانستان کې پر حکومتونو نیوکې کړي چې د خبرلانو قاتلونو ته سزا نه ورکوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز وای د بنو په غوړه به کاخیلو کې د وینې ختی په وخت ته وسلوال او درې پوزیان وژل شوی دي. د پوز د اماړیکو څنګې د اکتوبر په 13مه په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په پرونی نخته کې په وژل شوو کې یو میجر هم شامل دی او 15 نور پوزیان ژوبل شوی دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د بکاخیلو یو قومي مشر ویني شاهد ملک مستلی خان د اکتوبر په 13مه ماښام مهال مشال ریډیو ته وویل چې د پوز هلیکاپټرونو په هوا کې ګرځېدل او نخته ټوله ورځ روانه وه چې پکې وځي خزه او بل سړی هم ژوبل شوی دی. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن داوا کړی چې په قبایلی ضلعو کې د پاکستان پوز موجودیت د امن لپاره نه بلکې پر وسایلو د قبضې لپاره دی. هغه د اکتوبر په 13مه په ډیر اسمل خان کې وی جلسې ته په وینا کې ویل چې د حکومت واک نشته او خلک له ماښام وروسته بهر له کورونو نشي وتلی. دوی دلتا په موټروی یو پل دی، پورته پرې پوزیان ولاړ دی او لاندې ترې وسلوال. دا زموږ د ترګرۍ ضد جنگ دی. موږ د ترګرۍ ضد هیڅ پالیسی نه لرو، بلکې ترګرۍ د خلکو د بیرولو لپاره استعمالیږي. د صوبو پر وسایلو باید د صوبې خلک واک ولري. طاقتور ادارې هر ځای ته رسېدلې دي. دوی وایي امن راولو، خو زه وایم تاسو زموږ پر وسایلو د قبضې لپاره راغلي یاست. تر اوسه د پاکستان حکومت پوز د مولانا فضل الرحمن د تورنو په اړه څه غبرګون نه دی خولی، خو تر دې مخکې څو ځل ویلي چې د امن لپاره یې ګڼ عملیات کړي او پوز قربانۍ ورکړي دي. د خیبر پختونخوا ګورنر فیصل کریم کونډي وفاقي حکومت ته خبرداری ورکړه چې که په دغه صوبه کې امن بحال نه شو نو ترهګري به پنجاب ته پراخه شي. کونډي د اکتوبر په 13مه په پېښور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت د امن بحالولو لپاره هیڅ نه کوي، نو ځکه د وفاقي حکومت امنیت برابر کړي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه به وزیر اعظم شهبا شریف ته یو رسمي لیک هم استوي. تېره اونۍ د پاکستان کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې منلې وه چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ لمن پراخه شوې ده، خو هغه زیاته کړه چې پوز په بېلابېلو ځایونو کې په هدفي عملیاتو سره د امن راوستلو کوشش کوي. په همدې مهال د صوبي وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هم تېره اونۍ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ټولو وسایلو په استعمالولو سره پولیس کوشش کوي چې امن پر ځای کړي. د خبرلانو د ژغورنې نړیواله اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست یا سی پی جی وایي په پاکستان او افغانستان کې د خبرلانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د ادارې د اکتوبر په 13مه په خبره کړې رپورټ کې زیاته کړې چې پروان 2023 کال کې تر اوسه په پاکستان کې شپږ خبرلان وژل شوي، خو حکومت هیڅوک نه دي نیولي. سی پی جی په خپل دغه رپورټ کې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې چې نه یوازې د وژل شوو خبرلانو د قاتلینو د نیولو لپاره یې څه نه دي کړي، بلکې د رسنیو محدود لپاره بندیزونه عملی کړی دي. دغه ادارې د 13 غې هوادونو لیست پور کړی چې په وناي د خبرلانو قاتلینو ته پکې سزا نه ورکول کیږي. په دې لیست کې افغانستان په شپږم او پاکستان په 12 نمبر خول شوی دی. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د دې رپورت په اړه څه خبرګون نه دی خولې. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په پېښور کې د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو مشرانو د اکتوبر په 13مه په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې په پوهنتونونو کې دي د زده کوونکو پر اتحادیو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. د غونډې کوربه د جماعت اسلامي د زده کوونکو تنظیم د خیبر پختونخوا په د پېښور مشر عبدالله خلیل مشال ریډیو ته وویل چې زده کوونکي باید پرېښودل شي چې په سیاسي او نورو چارو کې ګډون وکړي. دې غونډې ته ورغلي د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویند بیرسټر محمد سیف مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی هم د زده کوونکو د غوښتنې ملاتړ کوي. تر اوسه د پاکستان وفاقي حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې ملک کې له 1940 کال راهیسې په رسمي ډول په پوهنتونونو کې د زده کوونکو تنظیمونو په جوړولو بندیز لګول شوی دی. امریکې د اکتوبر په 3مه په نږدې 400 هغو ادارو او اشخاصو بندیزونه ولګول چې د واشنگټن په وینا روسیې ته د اوکرين د بشپړ يرغل لپاره پر مختللي ټکنالوژي ورکوي. دا بندیزونه او محدودیتونه د امریکې خزانه بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونو په یو وخت خبرکړو خبر پاڼو کې اعلان کړ. په دې کې لنیمۍ څخه زیات اشخاص او ادارې په هند، چین، سویټزرلند او ترکیه کې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مواردل په مشال ریډیو ډاٹ کام هم ګم دا اوس اوریدل شي. لومبي ریپورت ته به ورشو. د بنو په بکخیلو کې د وسلوالو او پوسترمن جګړه له څو ساتونو وروسته د دوړو خو په مرګ جوړلې پایته رسیدلې. پرون شوې د جګړه کې پوز د اتو وسلوالو د وژلو داوا کوي او زیاتوي چې درې پوزیان هم وژل شوې دي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې نښتې په وخت دوه ولسی وګړي جوړل شوې دي. ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلی چې په کار د نخته په محل ولسی وګړو ته زیان ونه رسیږي. پرونی نخته په داسې حال کې شوی چې په دې روسیو کې په بنو کې د وسلوالو لخوا د غزمو او تلاشیو ویډیوګانې خپرې شوې وي. عمر وزیری نور تفصیل درته وایي.
د فوز اماړي کو څنګه په وینا بنو غوړه بکاخیل کې د فوز او وسلوالو ترمن نشته کې اته وسلوال او د فوز میجر په ګډون درې فوزیان وژل شوی، دوه ولسی وګړي او 15 نور فوزیان ژوبل شوی دي. د فوز اماړي کو څنګه د راپور تر مخه او ون نور وسلوال هم په دغه جګړه کې ژوبل شوی. خزای چارواکو مشال ریډیو ته د وسلوالو د ژوبل دو خبر نه دی ورکړی. د فوزی چارواکو او ځای خلکو په وینا فوز او وسلوالو ترمن نشته د اکتوبر 3 سهار 15 بجې نه پیل شوی و چې پرون تر شپې پورې روانه و. جګړه کې فوز مکانی عملیاتو ترڅنګ فوزی هلیکاپټر هم وکارولې او ټوله ورځ هوا کې د هلیکاپټرو پروازونه روان ول. د بکاخیل اوسیدونکي ملک مستلی خان مشال ریډیو ته وویل چې ټوله ورځ جګړه وشوه، خلک وېرېدلې. د فوز او وسلوالو د مرګ ژوبلې معلومات نه لري. البته په دغه جګړه کې یو ځایي کس او یو د بکاخیل خزینه ژوبل شوې ده چې روختون ته راوړلې.
دوه کسان زخمي شوي دي. واښه زینادو په باندې د ډرون غنا بمبر تر یلا یو هغه سره په دورانې باندې پاتري ماتري کنه یو بل بډا دای بیس دخل کړی دی او امید دی یا بچات دی تاریخ دی. باقی اپ علاقہ کے دعوام طرف نہ اس نہ نر مڑی شوی دی نے پکچر اپ سوشل میڈیا پہ چلی دی. یوا زرن تو اج بجاوڑ چری وا زڑا وڑی دو بگا خل کے دغا دو زخمیون دی اوٹو لوری دا دو قوتین دل ماس کرا فائرنگ شری وا دے از کوم مشونه دا خواس کی اوٹو ل قوت تا چې د مش په خورا د امن نهر پیږي دغه چې شزینا او بال بچي واړی کی وړ کی دا په کړه کې د زیوت په ډور باندې وخت دی کو د زیوت تکلیف نه پتر شپ خال کې باندې غلط افا دا نه پلاو کوي دغه چې د میز ډیر زیوت خالک می سپار دی غام د سره په سوشل میډیا او ویني دا د زیوت تکلیف را سيږي.
غوډه بګه خیل نورړ او خوښه کې په 1300 ورځو کې د وسلوالو پر سړکونو غشتونه روان ول چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خبرېدلې. فوزی چارواکی وای چې د وسلوالو پر سړکونو غشتونو راپورونو پس یې عملیات پیل کړل. وسلوالو طالبانو لا هم په رسمي توګه صدریز نه دی خبر کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوکیا په سالورو کې خدای نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی چې ټول مال خلک د سی پورته کړی کلاشن کو غناډه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون په پېښور کې یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو مشرانو برخه اخیستې وه، د جماعت اسلامي دا غونډه راغوښتې وه، او دغه زده کوونکو په کې ویل چې د پاکستان حکومت په کار ده هغه بندیز لری کړي چې له مخې په پوهنتون کې زده کوونکي نشي کولای چې په رسمي ډول یو تنظیم جوړ کړي. دا بندیز په 1940 کال کې لګیدلی او تر اوسه پورې عملي دی. بلخوا ته حکومتي چارواکي د خبر پښتونخوا وایي چې دوی به وفاقي حکومت ته دا خبره رسوي چې دغه بندیز لرې کړل شي. په اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د جماعت اسلامي د زده کوونکو د تنظیم اسلامي جمعیت طلبه په بلنه په پیښور کې د اکتوبر په 13 د بیلابیلو سیاسي غوندونو د زده کوونکو تنظیمونو یو ټولګوندیزه غونډه ترسره شوه. په غونډه کې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په بیلابیلو ستونزو بحث وشو او دوی په شریکه په دې نتیجه ورسېدل چې کچېری حکومت د کالجونو او پوهنتونونو په بنیادی ډانچه کې د سټوډنټس یونین په نوم د دوی استادیتوب د پخوا په رنګ بیا بحال کړي، نو د زده کوونکو زیاتې ستونزې به حل شي. په دغه اړه د ټولګوندیزي غونډې وروستو د اسلامي جمعیت طلبه د پېښور ضلع مشر عبدالله خلیل مشال ریډیو ته وایي،
اسلامی جمعیت طلبہ پی ایس ایف، آئی ایس ایف، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، نور پروفیشنلز آف تحریک بیداری، دس نور گروپس، جی ٹی آئی، دے ٹول دعوت ور کڑے شو داغی مرگری دل تراغلی ہو دا مرگری دل تول راغلی ہو داغی ہو جوا چھ مونگر اسٹوڈنٹ یونین د مطالبی دی مدعی باندی یو کرب یو کنسنسس ڈیولپ کو دا ٹور مرگری مونگ پیو پلیٹ فارم باندی کینو او دا خبر یو یو متحد اعلامیہ جاری کو چھ مونگ ٹول د سټوډنټ یونین په حق کې، سټوډنټ یونین د وخت ضرورت ته او د سټوډنټانو چې کوم حقوق په عمل کیږي او د پرایویټ اډوکیشن چې کوم دا چرچا ده او د د ګورنمنت یونیورسټانو د ګورنمنت انتظامی د نااهلې د وجه نه چې دا غیصه حل فیسونو کې اضافه د هراسمنت بلاشه کیسز فیسیلیټیز نه کېدل، ترانسپورټ فیسیلیټی نه کېدل، د طلبه مسائل حل کول لپاره پراپر سټوډنټ باډیز یا پراپر یونیورسټی باډیز دا غی عدم موجودگی دا هغه مسائل چې کوم باندې نن دلته ډیسکشن وشو.
د پاکستان تحریک انصاف د زده کوونکو د سانګي د پیښور مشر حسیب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو په ټولګوندي ځوند کې په دې خبره د سخت خپګان سرګندونه وشوه چې په تعلیمي ادارو کې په طلبه یونین باندې د بندیز په وجه د زده کوونکو د حقونو خوندیتوب ته سخت زیان رسیدلی او د دوی صوبایي حکومت هڅه کوي چې په پښتونخوا صوبه کې دا بندیز لری کړي.
اصله به انقریب پته ولګي چې طلبه یونین د پیښور شازلمی بیدار شوی دی، خپل حق هم غوښتي شي او د خپل حق د پاره جنگ هم کولی شي ان شاء الله تعالی. حسن بھائی چې مونږ ټول به یو یو، مونږ به یو موټه جوړیږو او د یو موټی نه بعد ان شاء الله تعالی مونږ به د طلبه یونین د پاره خپل جنگ جاری ساتو. چې کله مون یو شو نو ان شاء الله تعالی طلبه یونین به بحال شي.
دی غونډې ته د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم راغلی وو او هغه د غونډې په پای کې لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې هغه هم د دې خبرې حمایت کوي چې په تعلیمي ادارو کې دی په سټوډنټس یونین لګول شوی بندیز لری کړی شي.
پکار د چټول طلبه تنظیمونه د خپل حقوقو د پاره رايوزي شي، داسې پلیټ فارمز ورته ملو شي او زدا غړم چټول تنظیمونه سو کم د کوم پارتو سره کوم نظریاتو سره چا اٹچ دي ټول د سټوډنټس د حقوقو د پاره جدوجہد کوي. دا د سټوډنټس حق هم دی او پکار دي چې په دې پروسس کې په دې جمهوریت عمل کې ټول تنظیمونه یو ځای شي او یو پرمن جمهوری اقدار دا غیر فروغ د پاره دا ډیره انتهایی ضروری ده چې سټوډنټان په دې پروسس کې راشي، د تربیت شي، په سیاسي سټوډنټ لیول باندې په سیاسي سرګرمو کې سوالي.
یاد دی وی چې په پاکستان کې پوزي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق په تعلیمي ادارو کې په دې وجه د زده کوونکو په ایتیادیو بندیز لګولی وو چې هغه وخت زده کوونکو د پوځي واکمنۍ په ضد په پراخه کچه په هیواد کې احتجاجي تحریک پیل کړی وو. خو د پاکستان د سین صوبایي اسمبلی په 2022 کې د اسمبلی نه د یوې قانوني مسودې د منظورولو د لارې د هغه بندیز لری کولو سپارښتنه کړې وه او د پاکستان سینټ هم په 2018 کې د یو قرارداد د لارې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو د تنظیمونو د بحالولو قرارداد منظور کړی وو، خو په هغه قرارداد په ټول هیواد کې تر دې دمه پوره پوره عمل نه دی شوی.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال ترانه لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروې
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام منګه اورید شه د خبرونه تاسو نن خبرو. اوس زو لاهور ته د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز وای چې د هندستان پنجاب او د پاکستان پنجاب دواړه د لاسونه سره یو کی او د سموګ یا د لوګي یا د هوا د ککړتیا په خلاف دی کار وکړي. هغه د خبره ذکر کړې ده چې د دواړو خو پنجاب سیمې چې دی هغه یو بل سره نښتی دی او دی وایي چې کله چې په هند کې کروندګر فصلونه ته و راچی نو لوګی د پاکستان خوا پنجاب ته ورزی او د پنجاب خوا خلک چې داسې کین نو خوا ته لوګیزی د دې وجنه په کار د دواړو ملکونو په دې حق له خبرو کې د بد اصل کې چې د دواړو هیبادونو اړیکې خینې دي. طاهر جمیل پی رپورټ لري.
د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز شریف د اکتوبر په 18مه وزیر اعلی هاوس لاهور کې د رسنیو سره په خبرو کې فویل چې باید پاکستان او هندستان د سموګ یا د هوا د ککړتیا په ستونزو اړه خبري وکړي. نوموړي زیاته کړه چې تر څو دواړه هیوادونه د هوا د ککړتیا په اړه په ګډه کوششونه ونکړي نو سموګ مخنیوي به ورته ګران شي.
आजकल पाकिस्तान में पंजाब
सब पंजाब और जानगरी तोगा लाहौर की दहवा ककड़तिया स्तुंजदा मुंबई पदी अड़ा लहिंसरा डिप्लोमेसी उकड़ू जिफिकर कौम चिपदी अड़ा दहिंद पंजाब सुबी आला वजीरता ये वो चिटा उलिकम शिदा सियासी मसला ना बल्कि द इंसानी रोकतिया मसला दा کمونگ پدی اڑا گامونا پورتا کو نو دہن لخوا ہم باید دا سی گامونا ورتا پورتا شی زکا بادونا نپوہی گی چی ددوانو ہیوادونو ترمینزا پلشتا کد دوانا غالو دخل کو روختیا لپارا ہیوادونو پگڑا حس اکتامو نکڑو نمونگ ددی ستنزی مخنیوے نشو کولے.
دا پنجاب حکومت دا اکتوبر پا درشتما لاہور خار کی دا ہوا دا ککڑتیا لواجی گرین لاک ڈاؤن یا ٹول بند لگاولے. د پنجاب حکومت په وینا چې گرین لاک ڈاؤن د خار په هاغه سیمو یعنی مال لوډ ډیوس روډ او شاوخوا لګولې چیرته چې د هوا ککړتیا سیوا ده. د هوا ککړتیا اندازه لګون کې نړیوال سازمان د اکتوبر دیشتم خپل رپورٹ کې وایي چې لاهور خار کې روانه اونۍ هوا ککړتیا تناسب 1500 رسیدلې ده چې لوځه غاڼې ناروغۍ خپرې شوې دي. د لاهور جنا اسپیټال ډاکټر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې موسم د بدلېدو وروسته باید د خار اوسیدونکو د سینې پوزی اوستر گود ناروختیا نه ځان وساتی او د دې لپاره د احتیاطي تدابیر وکړي.
ټولو کې اول ضروری خبر ادا ده چې موږ پالنه بار ته وځو موږ N95 ماسک استعمالو یا ساده ماسک استعمالو. هغه نه علاوه چې کوم دې صورت او کوم مریضان چې کوم دي هغه چا چې سه مسله ده هغه ته چې کوم انهیلر استعمالول د پر ور کړي ده په کار ده چې هغه هغه ریګولر استعمالای ډاکټر سره مشوره چې کوم دې صورت وای ریګولر کړي. دین علاوه چې کوم موږ بار ته وځو نو غټي کپڑے غوندو چې سکن موږ ډرای نشي موئسچرایزر استعمالول شو. بار ته وځو نو موږ چې کوم دې صورت وای چشمی اچو کور کی دن چکم بوٹی استعمالی گی اغا دی استعمالی اغا یو نیچرل پیوریفائر کو طور باندې کار کہی.
د صحت نړیوال سازمان د کال 2023 خپل رپورٹ کې وای چې د هوا د ککړتیا لواجی هر کال په نړۍ کې اویا لک کسان مری. د صوبې د چاپریال ساتنې ادارې پنجاب انوایرنمنٹ پروټیکشن مشر علی جاز مشال ریډیو ته وویل چې لاهور خار کې د هوا ککړتیا غټه وجہ وریجو فصل د دروزی سوزول د ډیزل موټرې او کارخانو لوګی دي.
اگر آپ اس کے ڈیفرنٹ فیکٹرز دیکھیں
دد پمینا کتا سو د مختلف اڑخونو تو گوری نو زینی نڑیوال لا عملونا او وجوہات دی او زینی د زئی دی. د ٹولو غٹا وجا تو موٹر او ٹریفکی لگی دی سید کا کڑتیا درے اتیا فیصد برخا جوڑوی ہم دے ڈول د کارخانو او خخت لو بٹو سخا لگی برخا 12% دا دوڑا او خاور ہم چاپریال کا کڑوی دا ٹول چاپریال او د کڑتیا مقامی یا د زئی لا عملونا دی. د نڑیوال وجوہات پمنس کے د ہند فصلونو د پاتی شون سوزول یو لوی لا عمل دے او حل تا دا کار نن سبا روان دے. داسی وقت کے کلچی ہوا د لاہور پلار بادی گی نو دلتا د ہوا ککڑتیا ستونزا نو رحم زیادہ شی
ہوتی ہے تو لاہور کا ایئر کوالٹی بہت برا ہو جاتا ہے.
د لاهور اوسیدونکو عبدالرؤف مشال یډیو ته وویل چې د هوا د ککړتیا لواجه د سینې ناروغي کې اخته شوی دی.
دلته بیماری ما مشوي دا ماشومان غټ تقریبا ټول بیماری تیر شي. یو هفته ما هم بیماری کې تیر کړه او ماشومان هم تقریبا چې کورونا تزونو هم دغه بیماریانو کې راګیر شوی دی. چا سترګې خوږ دی، چا نزله زکام تبي دی. نو زمونږ مجبوری ده، مونږ خو د سړک په غاړه ناست یو، کاروبار کوو او د کباړ کار کوو. نو دا خو مطلب زمونږ ته د مطلب احتیاط هم نشو کولی چې څه وکړو. سمجھ رالم نه راځي د ریل لپاره، د سموګ نه، د دې وبا نه به ځان څنګه بچ کوو. نو حکومت د پکار ده چې هغه د دې لپاره څه حل راوباسي او مونږ د دې مسئلے نا خلاص کی، ځکه چې دا موږ ډیر زیات په تکلیف کې دي په وجه.
د پنجاب د موسمیاتو محکمه وای چې کال 2014 راهیسه هر کال د اکتوبر په میاشت کې د وریجو فصل د دروزی د سوځولو لواجه لاهور او شاوخوا خارونو کې د هوا ککړتیا سیوا شي. د پنجاب حکومت په وینا گرین لاک ډاون زینو کې جنریټرو او چنچی رکشو باندې بندیز لګول شوی. د پنجاب حکومت د اکتوبر پر 13 یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې د گرین لاک ډاون زینو کې د هوټلو مالکانو ته امر کړه چې شپې د 8 بجو نه مخکې د خپل دکانونه او هوټل بند کړي. پنجاب حکومت په نوټیفیکیشن کې ویلي چې د امر خلاف ورزي قانون په ضد به کاروایی کوي. طاهر جمیل خان، مشال رادیو، لاهور.
د مشال رادیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
او ریډیو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو کوی شئ چې د مشال ریډیو بلابل خبرونه ته د واتس اپ چینل د لارې لاسرسي پیدا کړئ. دا په اسانه باندې کوی شئ لکه څنګه چې تاسو واوریدل. تاسو واتس اپ ته ورشئ، اول ته د مشال ریډیو سرچ کړئ، تاسو برا شئ. تاسو کوی شئ چې په دغه چینل کې بلابل په غږ کې، په ویډیو کې، په تصویر کې خبرونه هم ګوري، ویل ولای او وای ورې او تفریحي مواد هم تلشته. د ملګرو دوستانو سره هم دا چینل شریکوي شي. ګڼ خلک دی پکې، شل زور نه زیات کسان دی پکې. نو تاسو هم که برخه پکې لانی اخیستي، ورشي ورته برخه پکې واخلي. پر دې سربیره موږ په یوټیوب باندې هم یو، د مشال ریډیو تاسو ولته سرچ کړئ، د مشال ریډیو چینل چې درته راشین ولته ګڼې ویډیوګانې شته. د تاسو به خامخا خوښ شي، په هغه کې بحثونه هم دي او خبری ویډیوګانې هم شته. ملګرو دوستانو سره هم شریکوي شي، خپل تبصره هم پې کولای شي. او همدارز په فیسبوک، ټویټر چې اوس ایکس نومیږي، او انسټاګرام باندې هم د مشال ریډیو خبرونه تاسو په بیلابیلو شکلونو وړاندې کیږي. اوس به یو رپورټ ته ورشو د افغانستان په اړه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو د بندیزونو دایره پراخه کړې ده. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت ټلویزیونونو او رادیوګانو ته یو لیست لیږلی او ورته یې ویلي چې یوازې د دوی دغه تایید شوي څېړونکي بحثونو ته ورغوښتلی شي. د درې نوي کسانو په دغه نوم لړ کې اکثره طالب پلوي خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې یو مشهور څېړونکی او د پوهنتون استاد جاوید مومن له یوې نیمې هفتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. نوموړی په کابل کې نیول شوی دی. په دې اړه زموږ د همکارې رپورټ اورو چې د مومن په هغو خبرو پیلېږي چې نوموړی تر نیول کېدو مخکې په یو خبره کړې ویډیو کې کړې وي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو جاوید مومند و هغه چې د کورنۍ په خبره یې لاس او زیات یو رزق کیږي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې دی. دوی وایي نوموړی د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ د اکتوبر په 19 له غرمې مخکې کابل کې له خپل کور وړل سوای دی. د جاوید مومند یو خپلوان د موضوع د حساسیت لامل د نوم او غاک نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل په دې موده کې د طالبانو حکومت یوازې یو ځل د خغلی مومند او کورنۍ د ملاقات اجازه کړې او هغه له خپل کورنۍ سره په دیلیدو کې له روحي اړخه آرام نه ښکارېده. دوی د طالبانو له حکومت د جاوید مومند د زر تر زره آزادېدو غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جاوید مومند چې تر دې وروستیو پورې هم د رسنیو په ګردي میزونو او سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه، له نیول کېدو یې شاوخوا درې ورځې مخکې نوموړي په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي وو چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لري کړی دی. هغه په یاد ویډیو کې ټینګار کړی و چې کله دې نوملاړه هم لري سوی او قیودات هم پرې وضع سوي، بیا به هم په خبره یې د خپلو افغانانو غږ پورته کوي. ازادي راډیو ته هم په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملاړه راستولی و چې په خبره یې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا ورسپارل سوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملاړه پرته نور خلک خپلو بحثونو ته نسي رابللی. په دې درې نوي کسیز نوملاړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملاړ کې د جاوید مومند نوم نسته. د بشري حقونو یو شمېر بنسټونه او د پوهنتون پخواني استادان وایي طالبان د نور دا ډول کړنې او د خلکو د قانوني ازادیو او بیان ازادۍ د ځپنې هڅې پای ته ورسوي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د پای ایجاد یک جامعه هستند که هیچ کس
طالبان د داسې ټولنې د رامنځته کولو په هڅه کې دي چې هیڅوک جرأت ونه کړي چې د دوی پر ځپونکو پالیسیو انتقاد وکړي یا یې پر وړاندې مخالف نظر مطرح کړي. دوی هیڅ په دې باور نه دي چې حکومت باید خلکو ته ځواب ویونکي اوسي. په افغانستان کې ډېر د خفګان وضعیت رامنځته کړی او له بده مرغه هغه امکان یې له منځه وړی چې خلک دې په هیواد کې د
د پوهنتون پخوانی استاد او د چارو شنون کی فضل هادی وزین هم ازادي راډیو ته وویل
باید نیول شوي استادان لکه استاد جاوید مومند زر ته زر خوشی شي او سرپرست حکومت دی د بیان د ازادي حمایت لپاره کوټلي ګامونه واخلي او دغه هغسې اقداماتونه ډډ وکړي چې هغه د بیان د ازادۍ د ډب کولو او د سالم انتقاد د مخنیوي سبب ګرځي.
دا یادونې نه چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنېدو له پایله تر اوسه په لسګونه د چارو شنونکي خبریالان مدني فعالان او د پوهنتون استادان نیولي او بندیان کړي دي. په دوی کې ځینو یې چې لا هم په هیواد دننه میشت دي نن یې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ترې په هر ډول بحثونو کې د نه ګډون ضمانت اخیستی او د دوی په ټکو د سخت کنټرول له امله د بیان ازادي نه لري. د یادونې ده چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی جاوید کوهستاني هم نیولی و چې نوموړی له څه باندې شلو ورځو وروسته بیرته خوشې سو. خو ویل کېږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان او د افغان غږ خبریال مهدي انصاري لا هم د طالبانو په بند کې دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو ته خبريږي. لکه څنګه چې تاسو په دغه اعلان یا پرومو کې واوریدل چې د مشال ریډیو مجله تاسو ته بیلابیل تفریحي او کلتوري مواد خبري، تاسو هم کولای شئ چې موږ ته نه یوازې د دې خبرونه په اړه بلکې د ټولو خبرونو په اړه خپل وړاندیزونه راکړئ، رابی لګئ په فیسبوک باندې، ایکس باندې، ټویټر باندې، یوټیوب همدارس په واتس اپ باندې او د مختلفو لارو د انستګرام د لارې د هرې لارې چې تاسو ته اسانه ښکاري موږ سره په ژوندۍ خبرونه کې راتلی شئ. راته ووایئ چې موږ خپلې خبرونې څنګه ښایسته کړو. د مشال ریډیو خبرونې ستاسو دپاره دي، د ریډیو ستاسو دپاره ده، نو تاسو پکې پوره پوره حق لرئ. تاسو راته ویلی شئ چې موږ په کوم شکل باندې خبرونې تاسو ته وړاندې کړو، کومې خبرونې تاسو ته نوې خبرې کړو، نو هله د چې په دې اړه وړاندې زونه راکې. اوس به یو ونیزه خبرونه واورو. دا د مشال ترنا لاندې نوېږي چې عبدالحی کاکړې قربې
د مشال ترنا لاندې.
سلامونه او ستړي مسید مشال ترنا لاندې کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم. ل تیرې څمو دې راځي د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې د وسوالو د څرګندېدو د مخنیوي لپاره د ځای خلکو جرګې او احتجاجونه زیات شوي دي. کله چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې وسوال طالبان موجود ول او پرځې د پراخ پوځي عملیات کېدل، نو هغه مهال د یو دوه پیښو علاوه د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د وسوالو شتون د نشت برابرو. خو ل تیرې څمو دې ک ډیر نه خو البته د وسلوالو ښکارا کېدل لښ څه زیات سوي دي. داولي او څنګه داولي او څنګه په بحث کې چیرو مېلمانو مو په کوټه کې د ډیوا رادیو خبريال حافظ الله شیرانی او د کلاسي پلا میونسپل کمیټي چیرمن سید اکبر کاکړ دي. حافظ الله شیرانی خپل د ژوب وسیدونکو دي او دا هغه سیمه ده چې پکې وسلوالو طالبانو حمله کړې او پرځې د سیاسي ګوندونو مظاهره او جرګې کړې دي. او سید اکبر کاکړ بیا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي د کلاس پلا ځای مشر دی. کلاس پلا ژوب او لورلای هغه سیمه دي چې پکې په ځانګړې توګه وسوال څرګند شوی. تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
خیرونه کاکړ صاحب.
مننه. لومړی به فیضلا شیرانی سپ تاسو ته راسم، ځکه تر دې لمخه چې په ژوب لورلای کلاس پلا او نورې سیمو کې د وسوالو شتون او ته د حکومت او ولس خبرګون باز کړو، اول بلش په جغرافیا ځان پوه کو، ځکه چې ډیری سیمو کې ممکن ده ډیر خلک زموږ تاسو د بلوچستان نوم اورېدو سره د خیال وي چې بلوچستان او پښتون چې دی هغه ګډ سره اوسي د دوی سیمې سره ګډې دي، او بیا دغه پښتون مشت سیمې چې موږ یادو جو بلورلای او مسخل او دا سیمې کې لږ راته تشریح کړئ چې دا کومې سیمې دي او دا په کومو کومو ځایونو کې او له کومو کومو سیمو سره کاغه افغانستان دی کاغه خیبر پښتونخوا د کبالي سیمې دي سرحدونه لګېدلې دي.
بلوچستان کې دلته لکه څنګه تاسو ولې بلوچ او پښتانه په زیات شمیر کې مشت دي او له دې سره نور هم وړې کې کامونه یا جنې قبیله چې دي هغه هم پرتی دي او سیکټر ټکي ورته کارول کېږي چې له پنجاب او نورو سبو څخه راغلي هم دلته آبادی تر کومه حد چې د پښتنو د سیمې خبره ده. په دې کې چې د شمالي بلوچستان په نامه باندې کمی سیمې بدل کېږي په هغه کې زیاتره د بلو د پښتنو ضلع دي. دا ضلع چې کومې دي کوټه خو ظاهر ده چې تر ټولو لوی د آبادی او لوی ضلع د پښتنو بلل کېږي. د دې سره دا نورې چې کومې سیمې دي خواته پرتې دي کاغه بیا تر سیوې پوری چې بیا کومې سیمې دا ضلع لګیږي په دا کې هم په لوی شمیر په لوی آبادی کې پښتانه آباد دي. دې خواته کې بیا موږ ځون وګورو لکوټې پر دې خوا بیا د ضلع پښین دی، بیا د دې ترڅنګ کې عبدالله ده، د دې ترڅنګ بیا ضلع چمن دی او همدغه سی بیا د افغانستان سره چې کوم د غزمر پر ډیورن لاین او پر سرحدي پوله چې کوم د کرښه باندې کوم ضلع آباد دي هغه بیا کې عبدالله دی، چمن دی، همدغه سی پښین دی، بیا په سرازو کلاسې فولاده د دې ترڅنګ بیا جوړ دی دا په سې چې مختزي بیا ضلع شیرانی راځي او بیا د ضلع شیرانی سره کوم دی د ضلع شیرانی پول بیا هلته د خیبر پښتونخوا سره د دهنصر په سیمه کې چې کومه ده هغه لګیږي کټو ډبره د دوی منځنۍ سیمه ده د دې ترڅنګ بیا سره مساخیل ضلع پرته ده له مساخیل سره داسې بیا بارکان دی او کڅم په کې د بلوچستان د دې آبادی ګړه د پښتونم بخښې دي بیا هغه د سیرازو کوهلو د ترغه چې بیا د خواته راځي بیا بیرته لورلای د لورلای سره بیا هم د غسی زیارت ته او دا سیمې چې کوم دي دا ټول سره پرتی سیمې دي یو بل سره تړلې سیمې دي د افغانستان سره چې کومه سره دی پول هغه د کرشه د پول ده په د کرشه باندې چې کومه پرتی سیمې دي په دا شاوخوا تقریبا لدبول سو څخه تر 1400 پوری کیلومتر لاین دی پر دې باندې د پښتني سیمه چې کومه د بلوچستان چې په پښتني ځلې دي د پرتی دی آبادی.
مننه. ما خې د فضل شرانی سپ تاسو دغه جغرافیایي جوړښت چې کوم دی چیرې کومه سیمه دغه شته شریک اوس بلش تصویر واځي سوي سي دا ګور کاکړ سي سوال دا دی د سیمې خصوصا په دې سیمه کې د طالبانو یا د وسلوالو د شتون په حواله خلکله چې امریکا افغانستان ته په 2000 کال کې راغلي دا او بیا ورسته چې کوم طالبان دی غاړي ته راوښتل د پاکستان طرف ته زیاتره په قبایلی سیمو کې خیبر پښتونخوا کې روستر بلا خپل لوکل طالبان هم پیدا کېدل او دغم کېدل. خو د بلوچستان دا سیمه چې دغه پرام نه و تر ډېره حده پورې وسلوال داسې عملا موجود نه و. بیا یو سلسله شروع کېدله، کله به و کله به نه و، کله به پیښه وسوه که نه وسوه. خو اوس دا تیرې څه مودې راسي له دوو درو کلونو څخه یو ځل بیا دا د روب ډیویژن په دې کې دا وسلوال بیا راڅرګند شوی دی، که تاسو لږ عمومي تصویر راکړئ چې په کم شکل کې او څه وخت څه شوی دی؟
بالکل، دا کما چې موږ جنوبي پښتونخوا ورته یایو یا بلوچستان چې کوم پښتون بیلټ دی، نو دا کې تقریبا 12 ضلع راځي. دا خو له وختو څخه په وخت نه وخته به کله کله دا دغه به راتلل، دا کوم مسایل چې دي وسلوال، مطلب وسوال به داسې وي چې کله دا 8 اگست د وکیلانو پیښه وسوه، بیا را پولیس سینټر باندې چې کومه حمله وسوله، داسې په عدالتو باندې حملې وسولې، په پښین کې دا واقعات وسو، په چمن کې واقعات وسو، په کلاس پلا کې واقعات وسو، په ژوب کې وسلو، په نورلای کې واقعات وسلو، په دوکۍ کې وسلو. خو اوس داسې دا یو دوه کاله څخه داسې خبره کېږي چې دا وسلوال راغلي دي، بیا خاص کر دا ژوب ډیورنج مورتی چې په دې کې درې ضلع دي، کلاس پلا ده، ضلع شیرانی دي، ضلع ژوب دی، په دغه علاقو کې چې دا خبره کېږي چې ځای په ځای باندې خلګو لیدلي دي یا دخکړي دي چې دا وسلوال راغلي دي. او دا هر وخت داسې وي دلته دا اوس یو دلته زموږ کلاسې پلاو د ژوب یو روډ جوړوي، سړک جوړوي، نسیز خبیا تر ژوب پورې دا یو 38 به پراجکټ دی. نو دغه رنګه پراجکټ چې کله شروع شي بیا دا وسلوال پیدا شي، دغه پیدا شي څوک څه نومور کې څوک څه نومور کې، دلته خو دومره ګډوډي ده چې تاګه تجزیه کولای نه شي دا خلک څوک دي، لکه مخ راغیل دي، دا چا خلک دي. نو بیا په دې کې د ریاست باندې هم ډېر نیمه کې کړی، دا د ریاست خلک دي، دا ریاست کوي، دغه کوي، او ریاست بیا پر دا طالبان باندې اړي، پر وسلوال باندې اړي، چې داغه خلک دي. اوس موږ نه پوهیږو چې دا خلک څنګه دا ارته شي د ډیورن کرښه اخوا ته کوم دا وخت کوم دولت یا کوم حکومت موږ خو نسو ورته ویلای، هغه دی هغه خون هغه د زمور د پاکستانی ریاست معنا دوست خلق دی، مخکې بده دا یو الزام لگاوي چې انډیا ز خلق راځي، د بل ځای ز خلق راځي، اوس په تم اخواتم دوی ناشتي، دلته هم دوی ناشتي، بیا نو دا وسوال لقیم خوارزی
دا دی کې سید اکبر کاکړ صاحب دې ترازو دا سوالونه به راپورته کو. خو حفیظ الله شرانی صاحب جو بلشت شریکو، ځکه د جوب د بلوچستان یعنی د پښتون مشتو هغه سیمه د بلوچستان صوبې چې هغه بیا لاغې غاړې ځخه افغانستان دی، بلې غاړې ته بیا وانه قبایلی سیمه ده، بیا ورتالته ډېر اسماعیل خان یا درازین دا دا سیمه دی، نو ډېر داسې منفرد موکې لوکیشن دی، یعنی واقعت کم ځای باندې د موقعیت لري. دلته په دې تیرو کې د خلکو جرګې مرکې یا داسې پیشي زیاتې سوي دي، که تاسو لښت تشریح کړئ چې صورتحال څنګه هلته پیدا شوی او څه شوي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو ولې ژوب او شیرانی د ضلع خو سره جلاس کې اوسم دغه سیمونه روان دي انتظامی. نو ژوب شیرانی چې کومه جغرافیا د کلاسې پلا پورې ده، غرنیزې سیمې دي، او د دې له افغانستان سره، له وزیرستانونو سره، بیا له پنجاب سره، همدغسې له دغو ټولو سره خپل سرحدونه لري او سیمې پرتی سیمې دي. د ژوب په حواله تاسو کوم خبرو کله کمردین سره شاوخوا، بیا د عدالت له افغانستان سره، د دې سیمه د همدغه سیمې له وزیرستانونو سره، واړه سره د شیرانی هم دغه سیمې لري، د دوی سره داس، بیا دلته هغه پوری د ګوملزام او دغه سیمو کې چې کوم دی، دا دلته د حکومتي شتون چې کوم دی هغه کم د انتظامی معاملہ باندې کوم دی. البته د پوځي یا نیم پوځي ادارې چې کوم دی د هغوی په لوی شمیر کې دلته موږ ویلای شو چې هغوی کیمپونه موجود دي یا چاڼۍ ورته ویلای شو هغه وجود لري، دغه لوی ډیګونه چې
هغوی دي. دغه پیښه که تاسو را حساب کړئ چې په دې وروستیو کې څومره وسلوال یا را پیدا شوی دي یا ختم شوی دي یا حمله کړې دي، داسې لند بیا به زه زید اکبر کاکړ صاحب ته راځم.
ما سلیج کوم معلومات سره راټول کړی دي، تقریبا په دا یو کال کې کغه ټی پیښه مرجع دي کړو، دغه د شیرانی په دانسر سیمه کې چکل پر پولیسو باندې په 2023 کې بریټ سویو دغه ترڅنګ بیا په ژوب چاوړی باندې بریټ وسو بیا لاغه پس په کلاسې پلان مستنباق پر سی کیمپ باندې بریټ وسو هم دغه سی په نورو سیمو کې یعنی په پښتني سیمو کې د بلوچستان په پښتني سیمو کې په تیر یو کال کې 12 داسې پیښې دي چې هغه په لوی پیښو کې بلل کیږي او په دې کې لسګونه خلک چې کوم دي کار پوځي اسکر دی او کبیا ولسی خلک دی یا هم د سرکاري ادارو په وینا بریدګر دی دغه په کې وجل سوي دی او په دې کې هم دغه سي لسګونه ټپيان سوي دي د دوی تور د حکومت لخوا هر وخت دغه لګول کیږي چې دا ترهګر دی او دوی په بیلابیلو نمونو یادوي خو د ځینو لوی پیښو ځموار موږ ګورو چې د تحریک طالبان پاکستان چې ناقانون ګرځول سوی ډاله ده د دې لخوا څخه قبولول کیږي په کتونکو ته دغه خبر وسی چې د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې یا په بلوچمیشتو سیمو کې زیاتره وخت د داسې بریدونو یا د وسلوالو بریدونو ځموار چې دا لوچ پیتون خوښې ډالې منی خو چې په پښتني سیمو کې کوم بریدونه کیږي خو خو به یوازې داسې و چې هغه به تحریک طالبان پاکستان یا ځینې نورې د قانون ګرځول سوو ډلو منلي خو اوس داسې خبرې کیږي چې نن کې هم په دې باور دي حکومتي چارواکي هم د دې خبرې په بیلابیلو ځایونو کې دغه ذکرونه کوي چې له تحریک طالبان پاکستان سره اوس بلوڅه د قانون رام له دوی سره اوس په ځینو ځایونو کې هغه ټکی دی چې نیکسس او د دوی
او مننه حفیظ الله شرانی صاحب زبیام راځم او دلته رښتام تاسو شي نقطې ته اشاره وکړه خلک باید پوسی د بلوچستان پښتون مشته سم کی د وسلوالي طالبانو په شکل کې خبره کیږي ستا نستا د حقیقت او د خبر بکو خو بلوچو چې دا غو د پاکستان خلاف د ازادي تحریکونه شروع کړي د نو پاکي بیا ډیر تنظیمونه دي چې پکې کې بي ال ام شامل ده هغه بیا ځان ته موجود چې پرغه باندې نن خیر بحث نه کوو او په وخت نه وختم بحثونه کړي د مستقبل کې کېدای شي کو سید اکبر کاکړ سي فیصلہ شرانی سے مختلف اڑخونه یعنی حملے او دا ټولی کیسه بیان کی کلاس پلا کی پدی گوال کی دا دوی درې ورځې لمخه یو سیمه ده پغه سیمه کی خلکو دا اعلان وکړي چې دوی درې څلور کسان یا ته کسان یا هرڅو چې دی نیولې دي او بیا دوی دا ول چې هغه یا خود پاکستان جنو پوجانو سره تعلق دي جنو وای نه دی دا چې یو ډیر ګډ وډ حالت نو مش بداسي حالت ته نه جو چې موږ هم د خلکو غنګوسي یا افاوی هغه ته تکویت ورکو رښتونی حالت یا کیسه الته څه سوي ده دلته ځینې وسلوال په ګوال کې را پیدا سوي دي که څنګه
تقریبا دا وسلوال خبر خدای داسې د درو څلور میاشتو خدای خبر روانه ده چې په ګوال سمرزي او غوريزي زموږ علاقه ده سره سیمه دي غوريزي برکو د کلاسې پلا هغه علاقه ده چې د جوب سره منا سره لري او بیا مخته ګوال سمرزي دي نو د دې کوم سرکای او پیتاو دی په دې کې دا خبره دا غځي چې کوم اوسیدونکو خلک دغه دا خبره کې چې دا خلک ګرځي را ګرځي پر موټرسایکلونه باندې یو خوا ته بل خوا ته د دې خلکو معنا حرکت ستاسو
یعنی دا رښتینه خبره ده خلک
دا خبره خو د عام د غځي او کوم اوسیدونکو خلک دغه دا خبره کوي بیا دا اوس کوم دا اوسنی پېښه کوم سوې دا کوم په اتی تاریخ مستخوان دا پیش منستر راغلی دا شنه بجې یا لس بجې په دغه کې دلته یو کنستراکشن کمپنی دا د روډ جوړی د دې په غوالې درزی چې شنه لښتم ورته وای په دې کې د دې کیمپ دی د دې مشینری په دې کې دغه دې د خپل لیبر پکښې دی نو هغه پر دې خپل کې من شاوخه خاردار تارم راګرځول دي نو دا یو تقریبا یو میاس بکیږي چې دا وسوال ورغلی وو ستاسو به دا کار نه کواسي او مشتبه په دغه را کواسي پیسې برا کواسي چې تاسو دا مشتبه پیسې نه کیرا دا موږ تاسو به شي څه تاوان وسو نو بیا دا خبره وو بیا تاسو ریاست یا د دې زیر تنظیمیان په حرکت کې ولا بیا چلې ویزو دا وکړو دغه چې دې په کیمپ چې دې د پاو کې دغه یو کې خو بیا دا کوم پیښه چې پر امه سوسو کې دا داسې پیښه چې ما ځوان نه بجې چې کومه د کلی خلک دي اغه تاسو په کلی کې دي نو دا د وی ګاډي دي یو پورپکس موټر دي یو بل دا فیلډر موټر دي دا موټانی لري دي نو هغه درول دي بیا په منس کې دوی خبرې سره سوي دي او بیا هغه کې هغه سره وصله ده یا درنه وصله سره ده په خلک شي بیا دوی راټینګړي دي نو دا راوستل دي کوټه له وصله سره راوستل یو بیا د شپې تک بند بیا روډه بند کړی بیا خپل التازه روم زتلوم نو بیا خود سره چې بیا موږ دوی لیدلی وو یا بیا کې بیا د کلاس پلان نظام یې هم رااله
کله تاسو ملاقات اوسو دا کم کسان چې نیولې وو
او بالکل هغه سره موږ ملاقات
نو هغه سره تاسو خبرې وکړي چې موږ څوک یو څه کوو کاسي په غلطی نیول سی وو
هغه خلکو دا خبره کوله چې موږ په خټه استعمال خلانی یو د ډیورن کرشي دا خاص موږ کورونه دي د پکتیکا ولایت سره موږ تعلق دی په خټه استعمال خلیو او دا موږ ته موږ د سکم افسیدا او موږ ته دا کار په لاس راکړو چې د کیم دا غو کواسه پروټیکشن وکواسه موږ دا کیم ترابلی وو د کیم شاته دی دا یو بل کوټې دی چې کمري دی پاک وو شي نو موږ دا سی اطلاع چې په دې باندې پر دې باندې اټیر کړی پر دې کیم باندې موږ دا کیم په دې په خدغه راوته چې دا کوم خلاصي اټیر کړی اغه مطلب ټارګټ کو دغه کو نو دا خبره
کوله بیا دا خبره باندې څومره اعتبار د خلکو یا خپل حکومت دا خبره منله یا اف سی و منله سیالته څوک چارو
نو حکومت کومه کوم د زلین نظام خو دې نه خبره ولا اغه په دې نه خبره او دغه شولو او کوم ځای ټیکدار و یغه دا خبره اون کړه چې وکدا مات دوی را کړو اف سی والا د خلک مات را کړو زما د پروټیکشن د پاره
دا او اف سی والا بیا څه ویلی اف سی والا څه ویل
خلافی خلګي ونی ول تانه کې کښنه ول او 70 پر هغه باندې د پد هغه اف آی آر کې تاسو
ښه د کی څه د اکبر کاکړ سپ تاسو ډیر مهمه نقطه او زه دا خبره وړم بیا تاسو به نظر په واخلم حفظ الله شرانی سپ لدی وا کې څه کومه ده د ګوال غسوي دا په کوم انداز کې چې سید اکبر کاکړ سپ بیان کړه لدی دا چې ښکاری چې کوسلوال د پښتنو د قسمو تراځي د خلک ډیر زیات ترته بیدار دي دا د خلکو دومره بیداری آیا څومره د وسلوالو یا حکومت په خپل ځای باندې بیداری کوي یا به نه کوي خلک څومره ورته بیدار دي دا رنګ چې وسلوال دلته جرړي نه ونیسي
هاي صاحب یو کیسه در سره شریکوم د شاوخوا دوه کال وړاندې د پاکستان د مهمې ادارې له مهمو چارواکي سره زموږ د کوټې د بلوچستان د خبريالانو یو ناست و نو زما د یو سوال په پښتنې په ځواب کې غراتول سم پښتنه مده و چې د بلوچستان په پښتنې سیمو کې د دوه درې کال لمخه چې په ژوبو په دې کې کله د پولیو پر کارمندان او کارکونکو باندې بریدونه سوي خلک واه کېدل د غوا برای تاوان پیښې ډېر زیات کېدلې نو ما ول دا سره واندې نو د لمخه پښتنو کې ته د کم ځای ما ته زړه ژوبم نو ول دې رښتیا تنه دی وکړه خو زه ګله هم لرم تاسو د ژوند له خلکو په خاصه لا سیاسي مشرتابه څخه نو زه داسې حیران شوم چې لکه څه خو د خپل د خپل خبرې جواب دا وای وای چې د پاکستان امنیتي ادارو او حکومت په ژوند او شاوخوا سیمو کې هلته د وسلوالو پر ضد د اپریشن کولو پلان درلود او هلته له دغو خلکو سره یې ناستې وکړه خو وای چې د سیاسي خلکو د دغو عملیاتو اجازه حکومت او پوستوار نه کړ ځکه دا وسلوال چې کوم دی هغه دلته شتون لري د د پټکو چې بیا د پاکستان پاوز او ادارو چې کوم دی خپل مټ دومره همت کړی چې دا خلک پر شا تمبولی دی او دا په داشاو خو افغانستان چې کوم غرنې سیمې دی د کې بیرته پټسوي دی او دا امکان لري چې دا خلک بیرته فعال شي دا دا مهمه کس چې کوم دغه الفاظو موږ ګورو چې بیا هم دغه خبره ماته د ژوب یو ډیر سیاسي بشر دغه خبره هم په دې ټکو کې وکړه چې هلته کله دوی ته دغه ولسی وي چې عملیات وکړي نو دغه سیاسي کس دا خبرو کې چلته سیاسي ګوندونو د عملیات کولو اجازه ځکه ورنه کړ د دوی په ټکو چې هلته د دوی تر مخ د وزیرستانونو مثالونو پراته وو چې دا سی عملیات کومه ګټه تر اوسه پورې کړې نه ده ها دا خبره ضرور کړې ده چې دلته ځای چې کوم لسونه دی هغه دې ته تیار دي کدا سی څوک کستا او پر کوم شک دی هغه دې وښول سي خلک به په خپل حکومت او ادارو ته پلاس ورکي او د مور چې لاتیرو دوه کلونو یا درو کلونو څخه په ژو کې په خاصه د شیرانی یو ژو ګړې یو کمیټې د سیاسي ګوند کې دی بیا د دې ترڅنګ د پی ټی ایم اوس حکومت پر هغه باندې بندیزم لګولی دی. د هغوی غړي چې کوم دی په دې کې په ډېر غټ شمېر جرګې کړې دي، اولسونه سره رایوځای شوي دي. په خاصه بیا چې اوس دغه په ژوب کې کومه د ګلکات سودې خوا شاوخوا سیمو کې چې کوم د اف سي او د نورو ادارو لخوا څخه واړه عملیات کېږي او له خلکو څخه دغه غوښتنې شوي دي چې دوی د خپل کلي یا سیمې خالي کې دا یو اته میاسې مخکې خبرې دي، خو بیا خلکو پر دې ډېر سخت احتجاج وکړ چې دوی دغه سیمې نه خالي کوي، خپل کلي نه پرېږدي. نو خلک جرګې کوي، له حکومت د امن غوښتنه کوي او پر حکومت خاص کر په ادارو باندې زیاته نیوکه کېږي چې ولې دوی په دې کې تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې دغه داسې وسلوالو خلکو مخ ونیسي.
مننه حافظ الله شرانی صاحب، تاسو یو ډېر ښه مختلف اړخونه یو تصویر ورکړي. سید اکبر کاکړ صاحب، له دې دا ښکاري چې د پښتنو چې کوم سیاسي ګوندونه دي یا قبایلي مشران دي، هغه داسې ښکاري په دواړو صورتونو کې کتم د حکومت خپل گیلې دي، د فوج خپل گیلې دي، نه په وسلوالو باور کوي او نه په امنیتي ادارو باندې باور کوي. د خلکو دغه بے باوري یا دغه بیداری چې چرته کلم وسلوال ښکارا سي داسې ونی سي لکه دا تاسو د ګوال حوالہ ورک، د دې وجه څه ده؟
وجه دا د مودلي صاحب چې دلته کلاسیپلا یا د ژو خلک دلته کم سي پولیټیکل پارټیان دي، سیاسي ګوندونه دي، هغه ډېر فعال دی. دلته هر وخت چې هر مشکل پیښ شوی دی، دلته په جوړ کې زموږ د پارټیانو یو اکشن کمیټي، د آل پارټیز اکشن کمیټي، د کلاسیفای کې زموږ دلته د آل پارټیز په نامه باندې د ټولې پارټیانې کاغه مذهبي ګوندونه دي، کاغه پاکستان ګیر پارټیانې دي، کاغه وطن دوست ملت پالو ګوندونه دي، دا ټول پارټیانې او دا ټول زموږ ولس دي. دا پر یو پیج باندې دی، هغه بالکل په خپل وطن کې په خپل علاقې کې نو وسلوال پرېږدي، نه دغه د کم امن امان صورتحال چې خراب وي د دې په حق دي.
خلک ولې دومره، یعنی ما سوال دا و چې خلک دومره بیدار ولې دي چې په دواړو صورتو کې پر دواړو اعتبار نه کوي او یو دم خپل عمل یعنی ولسی غبرګون ډیر او په شدت سره ښکارا کوي؟
هغه مختد دا او شل کلو چې کم حالت دی، دا قبایل کسې کوم دا اپریشن وسولو کوم هلته دوی کومې کسې وکړلې، یا د سواد کسې کوم اپریشن وسولې، یا زموږ څنګ ته کوم همسایا دی چې هغه کوم صورتحال دی. نو زموږ خلک ټولو دغه شانو سره ولد دي، په دې ټولو شانو خبر دي، او بیا پولیټیکل پارټیان هم دلته ډېر لوی اویرنس په خلکو کې پیدا کړی دي. نو هغه د دې حالات په وجه باندې دا کوم حالات د پمازي کې جوړ شوي دي، نو دغه په وجه باندې هغه پر امنیتي ادارو باندې باور نه لري چې هغه دا وویني چې تاسو موږ تحفظ وکي. نو ځکه دا خلک دي دا شاین دي دل چې دا اوس پاتا کې دا کار وسول اوس بشاز موږ خواته د دوی مومنت راځي. نو خلک علماء په دې باندې بیدار ول او په دې کې صداوي چې د پولیټیکل پارټیانی خاص کر د مرز پال پارټیانو ډیر لوی رول دی د اولس په دا بیدار کول کی دلته، چونکی کلاسیفلاته د پوری مشکل ډیر لوی منظمه پارټی درو پار کې دی پار کوڅه کی. نو دا اویرنس موږ ارزه کې د خپل دیس نو پردیش لري د پردا سي نه به اولس او سوال ته ځای ورکواسي یا پښتنه به کواسي چې اصل کا دې چیرې دې کوم ځای. نو په دا وجه باندې داخله چې دا تیار دی او ته
دا تاسو ډیر دغه د حفظ الله شرانی سي سید اکبر کاکړ سي مخال پر دې باندې رڼا واچول. ستاسو په خیال باندې ځکه چې په سوات یا قبایلی سیمو کې وکړ دا موسو چې هلته ځایي طالبان پیدا سو، ځایي وسلوال پیدا سو، تاسو آیا په ژو په دې سیمو کې دا سی ویني دغه وسلوال چې کله راښکاره سي حمله وکي، ځایي خلکو کومک ملاتړ دا ورسره وي کنه؟ ځایي خلک اوس لدې شي زخه ډیر لیري ځان ساتي.
ګور د کوم سیمو چې موږ دا وخت بحث کوو، په دې سیمو کې مخکې هم داسې ولسی کاچا دې خواته کوم داسې فکر نه دی سوی چې وسلوال هیڅ قسم فعالیت ته په پښتني سیمو کې. البته په انفرادي کاچا چې کوم دی خلک په دغه سی وسلوال تنظیمونو کې حکومتي دعوی دادي چې دغوی فعالیت پاته سوی دی، کغه بیا په افغانستان کې دی، کم بیا
په د ژوبو د کراسپلار دې سیمې چې کوم خلک دی هغه وسلوال سوی دی نو افغانستان ته تللی دی، او په ژوب کې داسې بیس یا بنیاد نه جوړ کړی یا په کلاس پلا لور لایک
په انفرادي یعنی په شخصي کاچا به خلک تللی وي. کومه قبيله په منتظم منظم ډول کوم تنظیم یو ګروپ یو ډله داسې په دې سیمه کې نسته چې هغه دا کار کړی وي. البته خلک تللی دي د دې څخه هغه وسلوال تنظیمونه چې د دې سیمه خلک په کوالت لري هغه انکار نه کوي او د دواړو خواو حکومتونو هم کله د دې انکار نه کوي بلکې یو بل خلاف تورونه هم لګوي خو مجبور و چې دلته په دغه سیمه کې چې دغه اوس د خلکو کوم وسلوال فعالیت هغه د اولسی فعالیت دغه سی جرګې کوي هغه هم دغه غوښتنه کوي له ځای خلکو څخه او بیا که تاسو پوښتنه ته بیرته راځم که به دا تیرو لنډو څو میاسو کې موږ ګورو کومې ویډیو چې زموږ مخې ته راغلي دي یا له ځایي خلکو سره چې زموږ کومې خبرې سوي په شیرانی او په ژوب کې په دا لنډو څو وختونو کې موږ کته چې دلته د 50 څخه تر شپېتو پورې وسلوال پرې وڅخه لیدل کېده خو بیا چې له ځایي خلکو سره زموږ خبرې سوي دغه وایي چې په دې کې 2-3-5 کسان داسې دي چې هغه به ځای خلک وي په سیمه په علاقه په ژبه او په دغه قبیلو خیلیو زیلیو به پو خلک وي خو له دوی سره چې دغه نور کوم وسلوال خلک دي دا ځای نه دي او هغه خبرې هم لکوي چې کله خبرې کړې د هغو لهجه یا د هغو کړه وړه چې کوم دي هغه د دې سیمې خپل نه دي ځای انتظامی سره یا له ځینو پوهانو سیاسیانو سره یا شنونکو سره په دې اړه خبرې شوي دي هغه وایي چې داسې کم خلک دي چې هغه د دوی ځایي مشري کوي او د دې ژوب او د دې سیمو سره تعلق دي البته کلاسې پلا او ژوب ترمنځ ځینې سیمې داسې دي چې په هغه کې پخوا د افغانستان کې په وسلوال هغه کې د دوی فعالیت زیاته پاتې شوی خو هغه اوس په دا بیګا تیر شپه هم ماده دغه غوال د سیمو کې کوم خلکو سره خبرې سوي دي هغه وایي چې دا خلک اوس په دې شي پودي ځکه خوند دغه خلک ونی و دغه داسې خلک څوک نه پریږدي
او دغه خبره کزه سید اکبر کاکړ سپ تاسو ته راوړم چې د خیبر پښتونخوا یا قبایلی سیمه یا د سوات یا د نور سیمو په مقابله کې ک په بلوچستان په پښتون مشتو سیمه کې د طالبان په قوت طاقت سره قبضه شتون یا غنسته دغه وجه دام ده چې ولسونه چې دا شی په خپل کلو باندې وطنونو کې نه پرېشتي
بالکل عبد الله صاحب دا ستي چې موږ ولس چې دی کاغه د شرانی ولسوالۍ خلک دی کاغه د ژو ولسوالۍ دی کده کلاسپا ولسوالۍ دی دا خلک مخکیم کپې نه پرځ توګه سوخت لوي افغانستان ته په ان پرځ توګه باندې کار کړی او دلته زموږ ځای خلکو نه چاته کور کړی دی نه چاته ځای ور کړی دی چې دلته یو کیمپ جوړ کړي یا دلته ځخې کاروای وکړي لږ څه کسي وي هم هغه دی ډېر کې مودې د پاره بسوي وي خو هغه خلک بیا تللی دي دلته بیا دا د ګوره دلته زموږ د اوس موږ شپږم دغه باندې اکتوبر باندې یو د امن پاسوم په نامه ریلی په کلاس پلا کې وکړه په جوړ کې وکړه په لورای کې وکړه او بیا دا چې پر 12 تاریخ زموږ دلی یو لاورین وصولې دا بیا پر شل تاریخ بیا د پښتون ژغورن غورځنګ چې کوم جرګه په خبر پښتونخوا کې وکړه داغه د پریکړو په حمایت کې موږ ډېر لوی ریلی د توقع په دي کې د موږ سره مذهبي پارټي یې نیولې ملت پال پارټي یې نیولې ملګری پارټي یې نیولې دا ټول پارټي یې دغه خبره کوله چې موږ په خپل وطن کې امن غواړو ترقی غواړو خوشحالي غواړو موږ د هر قسم جنگ مخالف یو او د هر قسم د ترګري یا د دهشتګردي مخالف یو موږ خپل وطن د خلکو څخه پاک او دغه غواړو مننه دی وجه باندې چې دلته دی کار سو راضی دا کوشش کوي نو دغه به ناکام وي زموږ ټول ولس چې دغه پر یو پیج باندې دی او هغه د دخت مختبه درجه هغه د شرانی ولسوالۍ خل دی هغه د ژوب دی کده کلاس پلا دی کده بشند دی کده چمن دی چې مراد زموږ چې کوم زیری دی کوم ولسوالۍ دی دا ټول ولس دی دا پر امن خلک دی دا هم ځکه پر امن پاتې سوی دی پر مخم ان شاء الله موږ بده دی مخنیوي کوو او ریاست ته موږ دا وایي شي تاسو خپل ځان کلیر کی تاسو باندې کوم نیوکه کیږي تاسو په کار خپل ځان صفاکاس
مننه سید اکبر کاکړ سپ تاسو او فیض الله شرانی سپ زکه زګړی ته ګورم وخت کم دی او بهرال تاسو ته دواړو مننه په دې بحث کې برخه واخست شو وخت ترته غواړم خدای پامه مننه
کوروله
داود مشال ترانه لاندې چې پکې مولا حفیظ الله شرانی او سید اکبر کاکړ سره د بلوچستان په پښتون مشتو سیمو کې د وسلوالو څرګندېدل او تر د ولس او خلکو خبرګون بحثولې بحث پاتورې سي دي ما عبدلی کاکړ ته اجازه راکې په مخه بشه.